پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشې په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو فرید سیال هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونه پیل کړو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د افغان میرمنو حقونه سخت تر پښو لاندې شوي دي. هغه لی بینټ په یو ټویټ کې چې بیګا یې کړی د خبره کړې ده، هغه زده کړې ده چې افغان میرمنې د نورو انسانانو په څیر د تعلیم او کار حق لري. ریچارډ بینټ ویلي د افغان میرمنو تر څنګ درېږي او د حق غوښتنه کوي. طالبانو له شپږم ټولګي او د نجونو ښوونځي تړلي دي. د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلې او تیرونه یې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګو. امریکا، قطر او د نړۍ شاوخوا اتلسو بیلابیلو پوهنتونونو د افغان نجونو لپاره سلګونه سکالرشپونه اعلان کړی دی. وروسته له هغې چې طالبانو د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې، د بورسیې د تیر یوې اونۍ په لړ کې اعلان شوي دي. که څه هم د نړۍ پوهنتونونو د افغان نجونو لپاره د بورسیو د هر ډول اسانتیا ژمنه کړې، خو یو شمېر نجونې وایي اندېښمنې دي چې که به بورسیو ته کامیابي هم شي، ښایي طالبان ورته د بهر تګ اجازه ورنه کړي. د اوکراین پر خارونو د روسیې د راکټي بریدونو د یوې نوې څپې په پایله کې پرون لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او لویدیز ښار لویف تقریبا له برېښنا بې برخې شوی دی. د اوکراین پوځ ویلي چې د روسیې ډېر راکټونه شن کړي هم دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر دینیس موناسنترسکي ویلي د دغو بریدونو په پایله کې درې کسان وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان شوي دي، خو نوموړي د دغه کسانو د ټپي کېدو او وژل کېدو ځای مشخص نه کړ. د اوکراین په پلاسمین کیف سربیره د بریدونې د نوې سفیر دغه هیواد دویم لوی ښار خارکیف او د تورې بحیرې پر غاړه د اودیسی بندري ښار هم برخه کړی دی. پر اوکراین د روسیې ناموجه یرغل چې د تېرې فبروري په 24مه پیل شوی لا هم دوام لري. او د فوټبال د نړۍ وتلی برازیلي لوبغاړی پیلی له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د فوټبال د نړۍ برازیلي وتلی استوري ایډیسن ارنستن د نمستو چې د پنځشنبې په ورځ د ډسمبر په 9مه د دوه اتیا کلونو په عمر ومړ. د فوټبال دغه افسانوي لوبغاړی چې په تیره پیړۍ کې درې نړیوال جامونه ګټلي، له 2020 کال راهیسې د کولمو د سرطان تر درملنې لاندې و. د پیلی لور کلی په خپل انستاګرام پاڼه کې د خپل پلار مړینې اعلان کړې و او لیکلي دي، موږ له تاسو سره مینه لرو، تاسو آرام اوسئ. ازادي راډیو نومو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې د مطالب تر تلرو څلورو غیر لوی دولتي موسسو خبرداری ورکړی دی. که طالبان سمدستي په نا دولتي موسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لرې نه کړي، په افغانستان کې به د ښځو او ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. وړاندې خبرونه کې به درته په دې اړه راپور او شننه ولرو. په پاکستان کې تر اوسه په زرهاو افغانان بندیان دي.
په کراچۍ کې دا مهال چې کوم بندي افغانان دي، د هغوی تعداد چې دی 1400 پورې دي. په دې کې زنانه هم ماشومان هم دي. په دې بندیانو کې زموږ سره یو جسد هم پروت.
وړاندې په خبرونه کې مو د هغې افغانو بندیانو مدافع وکیل سره خبرې کړې دي چې د دې افغانانو د خلاصولو لپاره هلې ځلې کوي. په ختیځ نورستان کې د کجزو او کامدیش اوسېدونکو ترمنځ د یو نوي کلنې دښمنۍ پای ته رسېدو وروسته اوس ځایي اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د سرپنا، سربندونو، ویالو، سړکونو او نور اسانتیاو غوښتنه کوي.
اوس چې سوله شوې ده، زموږ کورونه وران دي، همدارنګه سړک نشته، مکتب نشته، صحت به ښکې ډېر ستونزې تعلیمي برخه کې. نو اوس چې موږ هلته زه خپل کورونه جوړو، هم اقتصادي وضعیت هم ډېر ضعیفه ده، او په ساحه کې څه هم نشته، سړک هم نشته.
نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو. ملتیا مو غواړم.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. څلورو لویو غیر دولتي موسسو خبرداری ورکړی که طالبان سمدستي په نادولتي موسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لرې نه کړي، په افغانستان کې به د ښځو او ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. د ماشومانو د ساتنې موسسې د ناروې د مهاجرت شورا پاملرنې او ورلد ورژن انټرنیشنل ویلي دوی نشي کولی له ښځینه کارکوونکو پرته میلیونونو اړمنو افغانانو ماشومانو او ښځو ته مرستې ورسوي. د موسسو هغه مهال په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول چې طالبان او په غیر دولتي موسسو کې نجونې او ښځې له کار کولو راوګرځولې. جزئیات په دومره ځای مل نور.
څلورو لویو غیر دولتي مؤسسو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په نا دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو د کار بندیز له پریکړې وروسته خپلې چارې ځنډولي. خبرداري ورکړای چې نوي کال کې شاوخوا 90% افغانان له فقر او بېوزلۍ سره مخ کیدونکي دي. د ماشومانو د ساتنې مؤسسې سیف د چلډرن، د ناروې د مهاجرت شورا ان آر سي، پاملرنې یا کیر او ورلد ویژن انټرنیشنل پرون ویلي روسي ارقام ښیي چې نږدې 28 میلیونه افغانان چې 44 میلیونه یې ماشومان دي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې څلورو لویو مؤسسو چارواکو پرون یو خبري کانفرانس کې چې جزئیات پاملرنې مؤسسې خپاره کړي له طالبانو غوښتي چې هر څه ژر په نادولتي مؤسسو کې په افغان ښځو د کار بندیز پریکړه بیرته واخلي. د کانفرانس د ماشومانو د ساتنې مؤسسې اجرایوي مشرې انګر اشینګ ویلي طالبانو داسې مهال نه دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز لګولی چې د وږو افغان ماشومانو، میرمنو او نارینه شمیر په نړۍ کې د ریکارډ تر کچې رسیدلی او دوی له یو لوی بشري ناورین سره مخ دي. هغې زیاته کړي دوی نشي کولی د خپلو ښځینه همکارانو پرته خپل ژوند ژغورونکي ملاتړ ته دوام ورکړي او که دوی ونه توانیږي چې بیا خپله برنامه پیل کړي ماشومان به مړه شي، ځکه دا وضعیت ډیر جدي دی. د خبري کانفرنس ته د ورلد ویژن انټرنیشنل مؤسسې اجرایوي رئیس انډریو مورلي ویلي ښځینه کارکوونکي د بشري مرستو رسولو په برخه کې د دوی لپاره حیاتي ارزښت لري. د پاملرنې مؤسسې سرمنشي سوفیا سرچمن سینیریو بیا ویلي د طالبانو دا ویجاړونکې پریکړه به په هغه خلکو بد اغیزه ولري چې لا د مخه له خورا سختۍ سره مخ دي. د ناروې د مهاجرت شورا یا ان آر سي سیمه ییز رئیس ایدم کیمبز هم ویلي دوی په افغانستان کې د خپلو چارو د پرمخ وړلو لپاره د نارینهو او ښځو دواړو لپاره بېل خنډه لاسرسي ته اړتیا لري. طالبانو د 93 پورز ناوخته یو مکتوب کې چې د اقتصاد وزارت لخوا خپور شو په نا دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار کولو بندیز ولګاوه، خو سره له دې چې په کور دننه او نړیواله کچه ترې د دې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنه شوې، طالب چارواکو پرې ځان غلی نیولی. مګر یو شمېر مهمو او لویو مؤسسو د طالبانو د دې پریکړې په غبرګون کې په افغانستان کې خپلې چارې ځنډولې دي. هخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي که طالبان په دې اړه خپله پریکړه بیرته واخلي دا کار به د نړیوالو مؤسسو د بشر دوستانه عملیاتو ته لار پرانیزي. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ بیا له ټولو اندېښنو سره سره افغان نجونو او ښځو ته چې د ده په خبر حقونه یې نقض کېږي ډاډ ورکوي چې تر څنګ یې ولاړ دی. هغه له افغان نجونو او ښځو غوښتي چې تسلیمې نه شي او دوی به یې د متحدانو په توګه لاسنیوي او همکارۍ ته دوام ورکړي. په غیر دولتي مؤسسو کې د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو په کار بندیز په کور دننه هم پراخ عکس العمل راپورته کړی او ډېرو هغو ښځو چې د کورنۍ سرپرستی دي د طالبانو دا پریکړه په سختو ټکو غندلې ده.
راپور کې مو واوریدل چې څلورو لویو غیر دولتي موسسو خبرداری ورکړی که طالبان سمدستي په نادولتي موسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لرې نه کړي په افغانستان کې به د ښځو او ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. په افغانستان کې د طالبانو هغه پریکړې ته چې میرمنې په غیر دولتي ادارو کې له کار راګرځولي د نړیوالو سازمانونو او موسسو اندېښنې زیاتې شوې دي. د دوی په باور دغه پریکړه به په افغانستان کې د فقر او نورو ناورینونو لمن پراخه کړي. خو دا چې ولې د طالبانو حکومت په اوسنۍ شرایطو کې د افغانانو ژوند نمړیتوب نه لري او د دغې پریکړې پایله به څه وي، زموږ همکار محمد خطر پردیس یا د پښتنې د ښځو له حقونو فعالې نجیبې ایوبي سره په دې مرکه کې کړی دی.
اجازه راکړئ چې زه ووایم دغه تصمیم چې طالبان نیولې دي دغه خلاف د هغوی د اظهاراتو څخه دي چې مخکې ویلي. هغوی مخکې هیڅکله نه ویلي چې کله چې دوی په قدرت کې راشي بیا تعلیم او تحصیلات پر ښځو باندې بند کوي او یا ښځو د کار څخه مانع شي. خو متاسفانه کله چې په قدرت ورسېده اوس داسې تصمیمونه نیسي چې هغه ډېر خلاف د هغه خواستونه هغه امیدونه دي چې افغان خلک درلود. متاسفانه دغه تصمیم د بیکاری کچه او د فقر کچه زیاتوي او هیله او امید په جامعه کې وژني چې دغه ډیر خطرناک دی په یو جامعه کې.
بله آغلی ایوبی، ولې د طالبانو د پاره د افغانانو ژوند په دغو حساسو شرایطو کې لومړیتوب نه لري ستاسو په نظر؟
ګوره، طالبان یو گروه ده چې کسم ځان ته سیاسي گروه وایي، خو هغوی یو جنګي گروه ده، او زه فکر کوم چې هغوی ډیر بلد نه دي په دغه انکشافاتو کې چې په نلای په کچه رامنځته شوي دي، او دغه خاصونه چې اوس دپاره دغه جهان ورسره مخ دي، او خلک یې غواړي دغه نیو غوښتنې، دغه پیشرفت او ټکنالوژي چې پرمختګ کړی دي، ډېرې طالبان د هغوی څخه خبر نه دي، او هغوی نشي کولی، هغوی لا تر اوسه فکر کوي چې هغوی په جنگ اخته دي او په حکومتداري ډېر ښه بلد نه دي، ځکه داسې تصمیمونه هغوی نیسي چې فکر کوم چې دغه تصمیمونه حتی په 1400 کاله مخکې د صدر اسلام په وخت کې هم نه و. هغه وخت کې هم ښځې حق درلود چې زده کړې وکړي، کار وکړي، او ډېرې مثالونه په صدر اسلام کې شته چې ښځې کار کوله، ښځې تعلیم کوله.
بله آغلی ایوبی، تاسو مخکې خپل خبرو کې هم ورته اشاره وکړله که په افغانستان کې نړیوالی موسسې یا مرستندوی موسسې بندي یو دوی د خپلو کړنلارو لمخې په افغانستان کې بشری مرستې هم را کموي یا بندوي، دغه به څومره د افغانانو په ژوند باندې اغیز وکړي؟
همدا اوس هم کله چې د نړۍ خلک دغه تصمیم واورېده او د افغانستان خلک دغه تصمیم واورېدله، فکر کوم چې ډیر ناامیدی رامنځته کړل دغه خبرې، دغه تصمیمونه، او ټول جهان شاک شو او خپل غبرګون وښودله، او هغوی ډیر ناامید دي، او ټول خپل مخالفت وخیت په دغه تصمیم باندې. خو تاثیر په لومړی سر په افغانستان خلک باندې دي چې هغوی ته دغه د فقر کچه او د بیکاری کچه ډیریږي، او خلک نور ناورین سره مخامخ کیږي.
خاطر پردې سو چې د ښځو له حقونو فعالې نجیبی ایبی سره یې د طالبانو د حق پریکړې په اړه خبرې کولې چې دوی په غیر دولتي موسسو کې ښځې له کار کولو راګرځولې دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو څلوېښت، 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
بیا به د افغانستان یو بلې مسلې ته تم شو. په سلګونو بې اسناد افغانان چې د پاکستان کراچۍ ښار ته د درملنې لپاره تللي اوس هم د پاکستان په زندانونو کې دي. د یو افغان کډوال زوی ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د پاکستان په زندان کې مړ شوی او مور یې لا هم په زندان کې ده. تفصیل به په دې راپور کې وو.
فواد یارمل د فاریاب ولایت د میمنی ښار اوسیدونکی دی چې مور او پلار یې د لړم میاشتې په 15مه په کراچۍ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا نیول شوي وو. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د سرطان ناروغي درلوده او له مور، ماما او مانی سره یې پاکستان ته تللی و. له 24 ورځو وروسته یې پلار په زندان کې مړ شوی او مور یې چې لا هم په زندان کې ده د مېړه له مړینې نه ده خبره.
با اسناد دستاشته کې ډاکټر برشان داده بود کې
دوی سره هغه اسناد و چې ډاکټر ورکړي وو. ډاکټر ویلي چې هر میاشت معاینې لپاره راشئ، بیا بیرته ولاړشئ. تاسو په همدغه اسنادو دلته راتلی شئ. د ډاکټر اسناد په لاس کې وو. دوی د سپین بولدک له پولیس څخه واوښتل او کراچۍ ته ولاړل. هلته د پولیسو لخوا ونیول شول. 45 ورځې وروسته پلار مې په زندان کې مړ شو. مور مې، ماما مې او میرمنې لا هم په زندان کې دي.
خانم ماما هم د زندان است.
په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ د فواد یارمل د پلان مړینه تاییدوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د هغه د جسد د لېږدولو هڅې روانې دي.
په کراچۍ کې دا مهال چې کوم بندي افغانان دي د هغوی تعداد چې دی تر 1400 پورې دي. په دې کې زنانه هم ماشومان هم دي. په دې بندیانو کې زموږ سره یو جسد هم پروت دی. یو بندي د عبدالخلیل په نامه باندې و چې په 15 دسمبر په کراچۍ جناح روغتون کې اسا ورکړه. دا هغه مطلب جسد افغانستان ته وړلو چې کوم پروسیس دی په هغه باندې کاغذي کاروایی لګیا ده. دا کس بیمار وو. همدارنګه د میرمن هم په جیل کې بند ده پریګل بیبي، هغه هم بیماره ده. موږ تر اوسه هغې ته دا حال نه دی ورکړی.
دا غلی کاکړ په خبره لوړ پورو پاکستانی چارواکو سره د دوی خبرې روانې دي چې ژر تر ژره په زندان کې پراته افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه کړي. په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت جنرال قونسل سید عبدالجبار تخاری هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی له پاکستانی چارواکو سره د افغان کډوالو د خوشي کېدو په اړه خبرې کړي دي.
د کراچی او حیدرآباد کې اس مجموعه 1500
نږدې 1520 افغانان بندیان دي چې په حیدرآباد کې د بندیان شمیر 321 او په کراچی کې نږدې 940 بندیان دي. له حیدرآباد څخه 190 بندیان او له کراچی څخه 80 بندیان د خوشی کېدو په حال کې دي چې ښځې ماشومان او نارینه پکې شامل دي.
باقی کیس تاسو حسابش معلوم نشلېږي.
د افغان کډوالو بندي کېدل چې ډیری یې د درملنې لپاره پاکستان ته تللي وو غبرګونونه راپارولې دي. هغه عکسونه او ویډیوګانې چې ټولنیزو شبکو کې خپاره شوي ښیي چې ماشومان او ښځې په زندانونو کې په ډیر بد حالت کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسم یوه نړیواله مسله. د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي د اسرائیل له نوي حکومت سره همکارۍ ته سترګې په لار دی. 23 کلن بنیامین نتنیاهو د دوهم ځل لپاره د اسرائیل د صدراعظم په توګه لوړه وکړه. د تر دې وړاندې شاوخوا 14 کاله واک په لاس کې درلود. تفصیل به عصمت سره ونور.
د امریکا ولسمشر جو بایډن په یو بیان کې د اسرائیل د صدر اعظم په توګه د بنیامین نتانیاهو د بیا صدر اعظم کېدو د هرکلی ترڅنګ ویلي چې د حکومت د اسرائیل له نوي حکومت سره همکاري ته په لیوالتیا انتظار دی. په دې بیان کې راغلی نتانیاهو له لسیزو راهیسې د ده ملګری وو او له ده سره په ګډه د اسرائیل او منځني ختیځ سیمې ته د ورپیښو ستونزو د حل کولو لپاره کار کوي. د امریکا ولسمشر همداراز ویلي هیواد یې د منځني ختیځ د سیمې د چارو د ښېګڼې لپاره هڅه کوي. جو بایډن د خپل پیغام په یو بله برخه کې دې ته په اشاره چې د ده حکومت د یو بل ترڅنګ د فلسطین او اسرائیل د دو جلا دولتونو د جوړېدو د حل لارې ملاتړ ته دوام ورکوي خبرداری ورکړ چې له هغو پالیسیو سره به مخالفت وکړي چې د سولې له دې ډول تګلارې سره مخالفت کوي. جو بایډن تر دې وړاندې په ځلونو ویلي چې د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینی دولت جوړېدا د دې کړکیچ د پای ته رسیدو یوازینی حل لار ده. د لومړنیو کسانو څخه دی چې د فلسطین او اسرائیل د دو دولتونو د جوړېدو ننګه کوي. د دوو ملتونو لپاره د دوو دولتونو طرحه د یو داسې فلسطینی دولت پر جوړېدو ټینګار کوي چې د اسرائیل ترڅنګ د هغو پولو پر اساس وي چې تر 1948 میلادي کال وړاندې په لویدیځه غاړه غزې تړنګه او ختیځ بیت المقدس کې وي. نتانیاهو د لوړې په مراسمو کې د ایران له اټومي پروګرام سره مقابله ځان ته لومړیتوب وباله. د چې د لیخود یا لیکود ګوند مشر دی د پنجشنبې په ورځې د خپلې نوې کابینې غړي د اسرائیل پارلمان ته معرفي کړل.
راپور کې مواردل چې د اسرائیلو نوی نمړی وزیر نتانیاهو لوړه کړې ده او امریکا ورته سترګې په لار ده چې بیرته وایي پخوانۍ اړیکې سره ورغږي. اوس هم د فوټبال له ډګره د فوټبال د نړۍ وتلی برازیلي لوبغاړی پیلي له دې نړۍ سترګې پټې کړې. په دې راپور کې چې صفی الله ستانګزي چمتو کړی ده د پلي ژوند ته کتنه شوې ده.
د فوټبال د نړۍ وتلی برازیلی لوبغاړي پله لدی نړۍ سترګې پټې کړې. د فوټبال د نړۍ برازیلی وتلی ستوري اډسن ارنتس نسیمنتو د پنځمې پورز د دسمبر په 19مه د 2 کلونو په عمر ومړ. د فوټبال دغه افسانوي لوبغاړي چې په تیره پیړۍ کې درې نړیوال جامونه ګټلي له 2018 کال راهیسې د کولمو د سرطان ناروغي درلوده او تر درملنې لاندې وو. د پلی لور کلی نسیمنتو په خپله انسټاګرام پاڼه کې د خپل پلار مړینه اعلان کړه او ورسره ویې لیکل موږ له تاسو سره ډیره مینه لرو، آرام اوسئ. پلی چې د قطر د 2022 نړیوال جام له پیل سره سم پروختون کې بستر شو، خپلو عزیزانو ته په یو پیغام کې وویل د ما د وضعیت په اړه اندېښمن مه اوسئ او له نړیوال جام څخه خوند واخلئ. د برازیل فوټبال افسانوي لوبغاړي په 2 لسیزو کې په 2500 لوبو کې 2 اتیا ګولونه وویل چې نړیوال ریکارډ جوړ کړ او نوم یې د ګینس د ریکارډونو په کتاب کې ثبت شو. هغه ځکه په پلی مشهوره شو چې د بیلا په نوم د یو ګول ساتونکي نوم یې په تیروتنې پلی اخیستی و. پلی چې د پاچا په لقب ورته ویل کېدل د 1950 کال په نړیوال جام کې چې په سویډن کې ترسره شو نړیوال وپیژند. هغه وخت یې یوازې 19 کاله عمر درلود او د نړیوال جام په تاریخ کې د تر ټولو ځوان لوبغاړي لقب وګاټه. د پلی شهرت داسې و چې په 1980 میلادي کال کې په نایجیریا کې د کورنۍ جګړې ډلو یو لنډ اوربند موافقه وکړه تر څو هغه په دې هیواد کې یو ننداره ترسره کړي. هغه چې د تور ملغلري یا موتی په نوم هم پیژندل کېده، په 2000 کال کې د فوټبال نړیوال فدراسیون د احصایې لخوا د 2 دورو غوره لوبغاړی او په 1999 کال کې د فرانسې د فوټبال معتبرې مجلې لخوا د پیړۍ غوره لوبغاړی وټاکل شو. په 1990 کال کې هغه ته د بریتانیا د ملکې الیزابت دویمې لخوا د شوالیا یا نایټ اشرافي لقب ورکړل شو. د ټایم مجلې لخوا په 20مه پیړۍ کې د 100 خورا اغیزناکو او مهمو شخصیتونو په توګه معرفي شو. کله چې پلی د رونالد ریګن د ولسمشرۍ په وخت کې د متحدو ایالتونو ته سفر وکړ، د امریکا ولسمشر ورمخکې شو او ورته ویل: زه ولسمشر رونالد ریګن یم، مګر تاسو اړتیا نه لرئ چې خپل ځان را معرفي کړئ، ځکه هر څوک پلی پیژني. پلی تر فوټبال وروسته په برازیل کې د سپورت وزیر شو، سوداګري یې کوله، د یونیسکو او ملګرو ملتونو د سفیر په توګه موټاکل شو. همدارزه په 2 فلمونو او ټلویزیوني سیریالونو کې هم کار وکړ.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
انډیپندنت مجلې په خپل اخیری ګڼه کې پر دې موضوع یو مقاله خپره کړې ده چې ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. په مقاله کې راغلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا UNSC له طالبانو وغوښتل چې په خپل رژیم کې د نجونو او ښځو بشپړه برابر او معنا لرونکی ګډون عملي کړي، او له طالبانو یې وغوښتل چې د ښځو د زده کړو په اړه نه توجیه کېدونکی فرمان بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایي رئیس سیما بهوس د سه‌شنبه په ورځ د ډسمبر په 28 نیټه وویل هغه فرمان چې د ډسمبر په 24 په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې ښځې له کار کولو منع کوي، د ښځو له حقونو او بشر دوستانه اصولو څخه یو بل ښکاره سرغړونه ده. دې زیاته کړه چې طالبانو په خپل هیواد کې په دې پریکړه سره ښځو او نجونو ته د زیان رسولو نوې لار موندلې ده. طالبانو د شنبه په ورځ د ډسمبر په 24 نیټه ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو منع کړې، او د تیری اونۍ د سه شنبه په ورځ ناوخته پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز ولګاوه. دا په داسې حال کې ده چې د مقالې په لیکنه د ملګرو ملتونو د مرستو مشر مارټین ګریفتس تیره اونۍ امنیت شورا ته وویل چې د افغانستان لږ تر لږه 90% نفوس په بېوزلۍ کې ژوند کوي، او په 2/3 نفوس ته ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. ډیلی میل خبرونې د هغه روسي سرتیری د مړینې په اړه لیکلي چې له افغانستانه د روسي ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې پاتې شوی و. مقاله د فرانس پریس د راپور له قوله لیکلي چې چارواکو د چهارشنبه په ورځ ویل د شوروي هغه پخوانی سرتیری مړ شو چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د جګړې تر پای ته رسیدو وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدو پریکړه کړې وه. وروسته لولو چې بقر الدین حکیموف چې ویل کېدل عمر یې تر 60 کلونو څه زیات و، او د اسلام تر منلو وروسته په شیخ عبدالله مشهور و، په هرات کې له غازی بخاري د مسمومېدو په نتیجه کې مړ شو. په مقاله کې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد یادونه هم سوي چې د عبدالله کورنۍ ته د هغه پر مړینه تسلیت ویل دي. عبدالله د شوروي پوځ د استخباراتو په څانګه کې یو افسر و. دې پوځ په 1999 کال کې پر افغانستان له یرغل وروسته 10 کاله دا هیواد اشغال کړی و. مقاله له فرانس پیرس سره په 2015 کال کې د عبدالله د مرکې له مخې لیکلي چې د ویلي و کله چې دی سخت ټپي و د افغان دښمنانو دی وژغوره او د درملنه یې وکړه، او له همدې کبله د خپل ژوند لپاره د افغانانو پوروړی دی. د مقاله په وینا عبدالله په هرات کې په یو میوزیم کې کار کاوه.
کا
وزم په ختیس کې نورستان ته ورشو. په ختیس نورستان کې د کرزو او کامدیش اوسیدونکو ترمنځ یو نوی کلنه دښمنۍ پای ته رسیدلې چې وروسته چې دغه دښمنۍ له پای ته رسیدو وروسته اوس ځایي اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د سرپناه، سربندونو، ویالو، سړکونو او نورو اسانتیاو غوښتنه کوي. د دوی په وینا چې کورنۍ د مقابل لوري لخوا سوځول شوي او یا هم د دوی د کډوالۍ او د خلکو د نشتون په وجه ړنګ شوي چې اوس هم هغه شان کندر پراته دي او د اوسېدو وړ نه دي. په پای ته رسېدلې دښمنۍ کې د مالي زیانونو تر څنګ له څلورو زیات کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې د طالبانو د حکومت او یو شمېر دیني عالمانو پر منځګړیتوب شاوخوا 30 ورځې وړاندې دغه دښمنۍ پای ته ورسېده. تفصیل به د زموږ ځایي همکار په دې راپور کې واورو.
د نورستان په ختیځ کې د کامدیش ولسوالۍ اړوند د کوشتوز او کامدیش قومونو ترمنځ په نږدې سل کلن دښمنۍ کې دواړو خواو مالی او ځاني زیانونه لیدلي چې د روغې جوړې وروسته یاد قومونه د کورونو او نورو اسانتیاوو له نشتون سره مخ دي. نورولی د کامدیش ولسوالۍ د کوشتوز اوسیدونکی دی او څه د پاسه دوه لسیزو څخه د نورستان پارون کې کډوال دی. وایي پر شوې روغه جوړه خوښتي او غواړي بیرته خپل کلي او سیمې ته ستانه شي، خو هلته یې کورونه ړنګ شوي او د ژوند نورې اسانتیاوې له منځه تللې دي.
اوس چې سوله شوې زموږ کورونه وران دي، همدارنګه سړک نشته، مکتب نشته، صحت بخښ کې ډېر ستونزې دي تعلیمي برخه کې. نو اوس موږ هلته زه خپل کورونه جوړوم، هم اقتصادي وضعیت هم ډېر ضعیفه ده او په ساحه کې هېڅ هم نشته، سړک هم نشته، خو سړک او مکتب او کلینک او دا شیان جوړ شي نو موږ ستونزې به حل شي.
د کامدیش کلي اوسیدونکي محمد شعیب راته وویل اوږدې دښمنۍ له پښو غورځولي اقتصاد کمزورې شوی او د پرمختګ له چارو وروسته پاتې دي.
اوس په سیمه کې ډېر مشکلات دي، ځکه موږ مکتب نه لرو، کلینیک نه لرو، کورونه نه لرو، کورونه سوځېدلي.
د کامدیش او کوشتوز اوسیدونکي وایي اوس په سیمه کې امنیت تامین شوی، نو ټولو خیریه مؤسساتو او اړوندو ادارو ته پکار دي چې دوی ته د سرپانا ترڅنګ د سرکونو، ښوونځیو، روغتي مرکزونو او نورو اسانتیاو رامنځته کولو کې مرسته وکړي.
دا چې کومه فیصله اسلامي امارت وکړله، کومه طرفګني یا کوم مشکلات چې مخکې دي سلو نوي کلونو کې رامنځته شوي، هغې په خاطر باندې ټول ولسونه دینه خوښ دي. اوس په سیمه کې امن ټینګ شوی دی، باسازۍ کارونه نور پرمختیایي کارونو ته لاره برابره شوې ده. دې لپاره باید حکومت او نور خیریه کوم بنسټونه چې باید په دې برخه کې خپل حق ادا کړي.
په نورستان کې چارواکي هم وایي چې د کامدیش او کوشتوز اوسیدونکو په 29 کلنه دښمنۍ کې د سر او مال زیانونه ګاللي او همدې جګړې په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پرې خودو ته اړې کړې دي. اوس چې جرګې د دواړو قومونو ترمنځ روغه جوړه کړې، د جرګې د پریکړو عملي کولو او خلکو ته د اسانتیاو برابرولو لپاره د نورستان سرپرست والی او نورو چارواکو سیمې ته سفر کړی و. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
چونکه دغه ساحه کې هیڅ یو کور او آبادی شتون نه لري، نو ولسون ته اوس بنیادي سهولتونه رامنځته کولو کې جناب والي صاحب او ولایتي پرسنل ټول کوشش کوي لګیا دي. خیریه بنسټونه او نړیوالو مؤسساتونه مغوښتنه داده چې دغه برخه کې د خپلې همکارۍ ونسپموي تر څو دغه چې 8000 نفوس دي دغه ساحه ته چې ستنېږي، نو بنیادي هیڅ سهولت هلته شتون نه لري. ډومبه د سړک مسله ده او بیا کلینیک، مکتبونه دي او دارنګي سربندونه، جماعتونه او مدرسې هیڅ نن لري، نو خلک چې ورزین او سرپناه سره سره دغه نور سہولتونه هم اړتیا لري.
د نورستان په ختیځ کې د کامدیش او کوشتوز قومونو ترمنځ 29 کلنه دښمنۍ په داسې حال کې پای ته رسیږي چې په دومره اوږده موده کې د دغو خلکو کورونه او جماعتونه ړنګ شوي، ویالې، سربندونه او کرهڼیزې ځمکې ویجاړې شوي او سرکونه شتون نه لري چې د هر یو جوړولو ته اشده اړتیا ده.
په دې خبری مجله کې زموږ خبرونه او راپورونه برخه همدلته پای ته رسیږي. ورزو اوس هم ستاسو پیغامونه اورو.
اکثره نجونې او ښځې د خپل کورنۍ لپاره سرپرستانو په توګه کار کوي. دوی یوازینې ګټیالې وي، نو په دې توګه که چیرې دوی په کورونو باندې کېنول شي، له دندو منع شي، نو د دوی کورنۍ به هم هغه کټګورۍ ته شامل شي چې اوس مهال ډېر زیات لومړنیو خوراکي موادو ته اړتیا لري. یعنی د بې وزلۍ کچه چې د پخوا په پرتله څومره وه دوه برابر به نور هم زیاته شي.
موږ تاسو ګورو په افغانستان کې تقریبا د ډېرې زیاتې موسسې کار کوي او هغې کې خویندې زمونږ کار کوي او هغې خویندې په اوسني وخت کې په اوسني شرایطو کې یو فامیل د پنځلس نفرو فامیل نفقه د زنانو په غاړه زمونږ د خویندو پر غاړه چې موږ او تاسو اوس ضرب کوو په زر دو زر زنانه زمون خورګانی په کار کې موسو کې دوس فکر وکړه چې لس زره نفر په لس زره کورنۍ په هغې نفقه برابروله. اوس راشو د اقتصادي ستونزو ته ګورم. مخکې نوي فیصد خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو، اوس داسې فکر وکړه چې اته نوي فیصد ته دغه شمېره چې شوه لوړه شوه. نو دا به د افغانستان په ټولنې، په افغانستان په اقتصاد او افغانستان په نړیوال سیاست یا نړیوال ډګر کې به چې منځوي کې نو به هم لا منځوي ته یوسي.
د خبرونې دوی منیمای تر رسیدو په دې برخه کې درته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې به خبرونه درته وړاندې کړو. یوه یادونه کوم، که چېرته مو خبري خپرونه نه وي اورېدلې، تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه چې پته یې ازادي راډیو ډاټ کام ده هلته ورشئ، ولولئ او واورئ. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د افغانو میرمنو حقونه تر پښو لاندې شوي دي. ښاغلی بینټ په یو ټویټ کې بیګا دا خبره کړې ده. هغه زیاته کړې ده چې افغان میرمنې د نورو انسانانو په څیر د تعلیم او کار او مساوي کار حق لري. ریچارډ بینټ ویلي د افغانو میرمنو تر څنګ درېږي او د حق غوښتنه یې کوي. طالبانو له شپږم ټولګي او د نجونو ښوونځي تړلي، د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلې او تېره اونۍ یې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګوه. امریکا، قطر او د نړۍ شاوخوا اتلسو بیلابیلو پوهنتونونو د افغان نجونو لپاره سلګونه سکالرشپونه اعلان کړي دي. وروسته له هغې چې طالبانو د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې، دا بورسیې د تېرې یوې اونۍ په لړ کې اعلان شوې دي. که څه هم د نړۍ هیوادونو د افغان نجونو لپاره د بورسیو د هر ډول اسانتیا ژمنه کړې، خو یو شمېر نجونې وایي اندېښمنې دي که چیرې بورسیو ته کامیاب هم شي، خایي طالبان ورته بهر ته د تګ اجازه ونه کړي. د اوکراین پر خارونو د روسیې د راکټي بریدونو د یوې نوې څپې په پایله کې پرون لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او لیدویس خار لویف تقریبا بې برېښنا شوی دی. د اوکراین پوځ ویلي چې د روسیې ډېر راکټونه شن کړي هم دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر دینیس مونا سسترسکي ویلي د دغو بریدونو په پایله کې درې کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي، خو نوموړي د دغه کسانو د ټپي کېدو او وژل کېدو ځای مشخص نه کړ. او د فوټبال د نړۍ وتلي برازیلي لوبغاړي پیلي له دې نړۍ سترګې پټکړي. د فوټبال د نړۍ برازیلي وتلي ستوري ایډیسن انستون د مینستو د پنجشنبې په ورځ د ډسمبر په 9 د 20 کلونو په عمر مړ شو.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ژمي پر مهال د لیونیس پی ناروغي ډیریږي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویلي سکل دوی د لیونۍ وسپیو د داړلو نږدې 20,000 پیښې ثبت کړي دي. د لیونیس پی ناروغي یا ربیس یو ډول ویروسي انتان دی چې د سپی او نورو تیلرونکو کورنیو حیواناتو د داړلو له لارې انسان ته انتقالیږي. دغه ویروس د انسان عصبي سیستم اغېزمنوي چې که په وخت درملنه ونه شي انسان د مرګ کومې ته بیایي. ستاسو په سیمه کې کوڅه ډبې سپیان څومره لوی سرخوږی دی؟ د لیونی سپی د ویروس نښې نښانې څه دي او ناروغ له کومو ستونزو سره مخامخوي؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم. موږ دوه ډاکټر صاحبان دغه بحث ته راغوښتي دي چې په لومړۍ نیمایي کې به راسره د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر نظیف الله شینواری وي او په دویمه برخه کې هم د همدې ناروغیو بل متخصص ډاکټر طارق اکبری بحث ته راغوښتل شوی. مخکې دې چې بحث ته راسو، راځي په دې اړه یو راپور واورو چې د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي چې په روان کال کې د لیونی سپی د داړلو نږدې 20,000 پیښې ثبت کړي دي.
ناگهان یک سگ از پشت سر مرا چپک کرد و چپک گرفت. من چیغ زدم، مردم محل جمع شدن.
فرهاد هغه ماشوم دی چې په خپلې کوڅې کې سپي داړلی. د نوموړې مور وایي د سپي له داړلو وروسته یې ډېر ژر خپل زوی واکسین کړ.
ایره کې خانه آوردن، دیدم که بیخي بیک
کور ته مچې راوړل. هغه وروسته مو روغتون ته یې وړ. ډاکترانو چې وکوت ویې ویل باید واکسین ورته وشي او بل روغتون ته ولېږدولو. په بل روغتون کې یې له مونږه 5000 افغانۍ واخیستلې او واکسین یې ورته وکړ، چې درې ورځې وروسته یې بیا هم واکسین کړ. ورپسې مو درې ورځې وروسته د درېیم ځل لپاره هم واکسین ورته وکړ، تر څو چې ښه کېده ډېرې کمزوري کړی
وو.
په افغانستان کې د کوڅه ډبو سپیو ډېرېدو ډېر خلک اندېښمن کړي. د کابل اوسېدونکي لیدا وایي د کوڅه ډبو سپیو له امله په ډاډه زړه ګرځېدلی نه شي.
یوازې زموږ په کوڅه کې 40 دانې سپیان دي چې موږ ته یې ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. د خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب دی او که خدای مکړه سپی کوم کس ودړي، 15-16 زره افغانۍ مصرف پرې راځي چې واکسین یې کړي. زموږ غوښتنه دا ده چې دا سپیان ټول شي.
د هغو معلوماتو پر بنسټ چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د کنټرول ریاست په ژواک خبري اژانس ته ورکړي، پکې ویل شوي چې په تېر یوه کال کې له 9000 ډېر کسان سپیو داړلي چې ډېری پیښې یې په کابل کې وې. د دې ریاست د معلوماتو پر بنسټ 18 کسان د سپیو د داړلو له امله وژل شوي هم دي. د دې موضوع په اړه مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت له ویان شرافت زمان څخه معلومات وغوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې کابل ښاروالي وایي د کوڅه ډبو سپیو د ټولولو لپاره منظم پلان لري چې دا پلان په تېرو دریو کلونو کې تطبیق شوی او اوس هم د اجرا په حال کې دی. د کابل ښاروالۍ ویاد نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تېرو دریو کلونو کې 9000 سپیان واکسینه واقعیم کړي دي.
کابل ښاروالۍ د کابل په شلو ناحیو کې امنیتي کمربند رامنځته کړی او هغه سپی چې واکسین سوي یو خاص رنګ پرې وهل سوی دی. له سپیو څخه هم رحم اخیستل سوی او سپیان هم عقیم سوي دي چې جمعیت یې کنټرول سي. دې امنیتي کمربند په کابل کې د لیونیو سپیو کچه هم 0 ته راټیټه کړې ده.
ونر د شهر کابل تقریبا قریب به 0 رسونده.
د لیونه یوسپیو وایروس یا رابیس ډیر کله انسان ته د دې حیوان د دړلو لارې انتقالیږي. د ډاکترانو په وینا دا وایروس د انسان عصبي سیستم نیسي او په سختیدلو سره د انسان د مرګ لامل هم کیږي.
و امریدل چې روان کال په افغانستان کې د لیونی سپی د داړلو نږدې 40000 پیخې ثبت شوې دي. نږدې 40 کسان هم د دغه سپیو د داړلو له کبله مړه شوي. دا چې د لیونی سپی ناروغي یا رابیس څه ډول ناروغي ده، څه ډول ویروس دی، همدا شیبه زموږ میلمه د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب نظیف الله شینواری سټوډیو ته وصل دی. شینواری صاحب، ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. په سر کې اوریدونکو ته دا معلومات ورکړي چې د لیونی سپی ویروس څه ډول ویروس دی او انسان ته څه زیانونه اړوي.
سلام تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. د لیونی سپی ویروس یو وایروسي ناروغي ده چې عموما قابل د وقایه ده او دغه یو نوی ویروس دی چې عموما په سپیو یا تیلرونکو حیواناتو کې دا په مسابقه او د هغوی نه وروسته بیا انسان ته د دوی د لارې انتقالیږي. چې دا وایروس بیا د دې د لارې د انسان مرکزي عصبي سیستم ته ځي او مرکزي عصبي سیستم تخریبوي. کله چې مرکزي عصبي سیستم تخریب شو، د هغې په صورت کې بیا د دې تداوی هم نشته او دغه ناروغ چې دی نظر په د دې وایروس په دغه باندې چې مطلب دا خطرناکه د انسان ژوند له منځه وړي. تقریبا چې 99% مړینه پکې ده او 1% چانس شته چې هغه هم تر اوسه پورې، یعنی په تنا په امریکا کې 40 واقعیت داسې دي چې هغه د کلم چې اراز ولایم ورکړي وي او په دې وایروس باندې یو څوک مرتب شوی وي، دغې نه دی بچ شوی وي. یعنی بچ کېدل کله چې وخت چې یو څوک لیوانی سپی یا داسې یو تی لرونکی حیوان چې هغه انسان ودړي او انسان پرې مصاب شي، بیا دغې نه د جوړېدو امکانات ډېر کم دي.
په کوم وخت کې دغه داړل بیا خطرناک کیږي؟ ځکه که یو څوک سپی وداړي او دای خبر نه وي چې آیا د لیونی سپی وو او کنه عادي سپی داړلی دی، نښې نښانې څنګه وپیژني او په څومره وخت کې که درملنه ونه کړي ممکن بیا یې مخنیوی یا درملنه بیخي امکان نه لري؟
دلته دوه خبرې دي. یو هغه حیوانات چې عموما په دې وایروس مبتلا نه اوسي، دا وایروس ونه لري او هغه انسان وداړي، دلته دا انسان بچ کېدای شي. یعنی دا په دې معنی چې که واکسین وکړي احتیاطي ښه دي، په دې معنی چې موږ نشو کولی چې هر یو حیوان ته ووایو چې دا یا مصاب دی یا مصاب نه دی. عموما هغه حیوانات یا هغه سپی چې مصب شي هغوی خپلم خپل عصبي سیستم دغه کوم رواني حالتونه یې ګډوډېږي او حرکت او د ژبې راویستل او سترګو کې تغیرات او حتی په انسان باندې په یو نورمال شکل کې اوسوک د کور سپی ولري ممکن حمله پرې ونه کړي، خو کله که په دې وایرس مصب شي او دا خپله ناروغ شي نو دا بیا خپل قانون هم نه پېژني او حمله ور کېږي او هغه باندې حمله کوي خوري. نو کله چې انسان وچی چې وخوړل شي د داسې حیوان په واسطه که پیشو وي که سپی وي یا لیوه او پړانګ او داسې نور چې لرونکي حیوانات په عموم کې دا وایرس انتقالیږي د انسان ته، نو که چېرته یو انسان د دې په واسطه وخوړل شي نو ښه خبره دا ده چې دغه زخم دې په اوایلو کې څومره چې زر کېږي په صابونه او ګرم اوبو باندې پاک پرېمینځل شي او بیا یو مرکزی صحي ته مراجعه وکړي تر څو هلته د هغې په مورد کې چې موږ وایو واکسینونه دي او ایمیونوګلوبولین یو نوه انتیباډي دا ده چې هغه ډایرکت انسان ته ورکول کېږي او دا پتن د دې وایرس سره په مقابله کې راځي که چېرته دا وایرس انسان ته داخل شوی وي. نو دې لپاره بیا موږ داسې خاص تداوی نه لرو، اراض والیم که څوک ورکوي عموما په تقریبا هفتې لا میاشتې وخت نیسي چې اراض والیم ورکي نظر د دې وایرس انتقال دی په بدن کې. که چېرته دا شخص یو داسې قسمت کې اخذه شي یو خوړل شي چې هغه عصبي مرکزي سیستم ته نږدې اوسي زر اراض والیم ورکوي، خو که چېرته په پخه کې یا په لاس کې وي نو کېدای شي اراض والیم ډېر وروسته ورکړي. نو په ابتدا کې داسې یو اراض والیم ورکوي چې سردردي وي، ګنګست وي، لکه عصبي سیستم اراض والیم چې دي هغه که چېرته ورکړي چې هغې کې بیا د دې د اوبو نه ډار وي، د هوا نه ډار وي یا داسې حمله ورکیږي خپل دغه عصبي سیستم یې ګډوډېږي او نورمال شکل سره یو انسان که چېرته فعالیت کوي هغه فعالیتونه نشي کولی نو دا خپل هم دی خطرناکه کېدلی شي د جامع لپاره.
خبره دا ده چې څه شی د دې لامل کېږي چې سپی لیونی سي، ځکه اکثره افغانان په کورونو کې یا په کلیو کې له سپیو سره مخامخ کېږي، مثلا کوڅه ډبې سپی یو ډېر غټ مشکل دی په افغانستان کې خصوصا په لویو ښارونو کې، څه د دې باعث کېږي چې دغه سپی لیونیسي؟
په عموما کې دغه وایرس چې دی داسې یو دغه لري تاریخچه لري چې دا شوپرک کې یعنی میزبان د دې وایرس چې دی شوپرک ورته وایو، دا یو نوه پرنده ده. عموما دغه وایرس چې دی په دې کې اوسېږي او دی د ژوند دوران پکې تېروي. عموما دا د شپې راوځي بهر ته که سپی وي یا نور داړوونکي حیوانات وي که دا ورته په مخه ورځي دا خوري او بیا د هغې نه وروسته دا خپله مصاب کېږي. کله چې دا مصاب شي که عموما دا ځنګلي حیوانات یا وحشي حیوانات کو ورته وایو د دې خطر سره ډېر مواجه دي. نو دغه داسې ده چې کوشش باید وشي هغه څوک اول که حیوانات ساتي که سپی وي یا پیشو وي عموما به کوشش دا وشي چې دا باید هر وار یعنی هر کال یا د حیواني ډاکټرانو سره په تماس کې دا باید واکسین شي او دویم دا چې باید آزاد پرې نه ښودل شي بیرون ته تر څو پورې نور داسې وحشي حیوانات چې د غره او ځنګل نه راځي یا کلو ته او دا وداړي او دا پرې مصاب شي. نو سپی هله مصاب کېږي یو دغه دا دی چې دغه شوپرک وخوري او د دې شوپرک په واسطه انتقالیږي دې ته، او یا داسې وي چې یو بل حیوان دا وایرس ولري او هغه حیوان په د خفش یا داسې نور حشرات دي چې هغې په واسطه باندې د دې سپی ته یا حیوان ته انسان ته کله چې دا په یو قسمت د بدن کې خارشیدګي ولري، زخم ولري، هغه مخاطق شا د خولې ده یا نور قسمتونه د بدن دي که خارشیدګي ولري او هغه حشرات واسطه هم دا وایرس کېدلی شي ممکن انسان ته انتقال شي او یا همدغه حیوان چې سپی دی پیشو ده چې موږ او تاسې په کور او کلي کې ساتو او یا حیوانات چې په ځنګلونو کې اوسېږي کله چې دوی مصاب شي بیا دوی هم د دوی عصبي سیستم کې لکه سره کوم چې د انسان باندې تاثیرات لري همداسې د حیواناتو په عصبي سیستم باندې حمله ورکیږي دا وایرس، او دا وایرس هلته بیا تکثر کوي او د هغې نه وروسته عصبي سیستم مرکزي عصبي سیستم تخریبوي. کله چې مرکزي عصبي سیستم تخریب شو دا بیا په نورمال شکل باندې ژوند هم نشي کولی او خپل متوازنه د لاسه ورکوي او بیا داسې کېږي چې مثلا که سپی وي هم انسان خوري او یا پیشو وي هم همداسې کېږي یعنی د خوراک په واسطه باندې د سپو نه یا حیواناتو نه انسانانو ته انتقالیږي یا د بعضې حشراتو په واسطه باندې انتقالیږي. حتی داسې ویل کېږي چې بعضې کسان که چېرته دا وایرس ولري د دوی په یورین یا ادرار کې یا د دوی په مواد غایته کې او حتی د دوی په بلډ یا وینه کې دا وایرس موجود دی او ممکن د نورو داسې دغې په واسطه باندې بل انسان ته یا بل حیوان ته انتقال شي.
بله ډاکټر صاحب ډېره مننه، تر لاندې خبرتیا وروسته بحث ته راستنیږو.
ازادي راډیو په لاندو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 2140 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
مننه اوریدونکو چې ازادۍ رادیو اوري. ډاکټر صاحب، کوڅه ډب سپی په افغانستان کې یو لوی سرخوګای دی سره لدی چې تاسو ویل چې دغه ویروس اصلا د یو شاپرک ډوله الوتونکي یا پرندې په وسیله باندې انتقالیږي چې بیا سپی چې د شپې په مهال په افغانستان کې په لویو ښارونو کې آزاد ګرځي دغه ویروس پی ته انتقالیږي، یا هغه پرنده سپی خوري، یا مثلا هغه پرنده ممکن سپی ته خپل ویروس انتقال کړي. او ډول سره نو څه کول په کار دي په لویو ښارونو کې په افغانستان په کلیوالي سیمو کې تر څو انسانان له دغه وژونکي ویروسه وژغورل شي؟ ځکه 40,000 پیښې په افغانستان کې ډېرې پیښې دي. زه فکر نه کوم چې په نورو نړۍ کې د پیښې دومره ثبت شي، ځکه په نورو نړۍ کې خو امکانات هم شته او هلته سپی هم چې دي تر ډېره په کورونو کې ساتل کېږي د شپې لخوا. یعنې کوڅه ډب سپی پکې نهشته. کم تر کمه په اروپا کې مثلا چې تاسو ګورئ په سړکونو په لارو کوڅو کې هیڅ کوڅه ډب سپی ګورئ نه.
نړۍ کې هم داسې کارونه شوي دي د مخنیوي په خاطر باندې. حتی وحشي حیواناتو ته په نړیواله سطح باندې هغوی ته د غذا په شکل واکسینونه ورکول کېږي، د غذا په داخل کې یا د شوټ په واسطه باندې هغه حیوانات په ځنګل کې واکسین کېږي. خو موږ بدبختانه په افغانستان کې اقتصادي وضعیت او داسې حالاتو کې دا ناشونی ده چې موږ د ځنګلونو حیوانات واکسین کړو، یا د غذا د لارې او یا د بعضې هلیکوپټرو په واسطه باندې چې په نړیواله سطح د امریکا کې چې دا کارونه کېږي هغوی د شوټ یا د اسلحې په واسطه باندې واکسین هغه حیوان ته رسوي، تر څو پورې یو د ځنګل حیوانات که محفوظ وي د کلیو د کورونو حیوانات هم محفوظ پاتې کېدای شي. نو په افغانستان کې مهمه دا ده چې هغه څوک چې په کور کې اهلي حیوانات ساتي که سپی دی او پیشو ده، کوشش دا وشي چې اولو کې دا باید واکسین شي ټولو کورنو ته. توصیه دا ده. او په دویم کې دا ده چې دا بیرون ته پرې نه ښودل شي په آزاده سطح باندې، یعنی په دې خاطر باندې په آزاده سطح یا بیرون ته چې دا په د شپې په اطرافو کې خصوصا موږ او تاسو په ولسوالۍ کې یا په ښار کې ممکن د ځنګل څخه داسې یو حیوان چې هغه پړانګ وي یا لیوه او یا سپی او یا نور ځنګلي حیوانات اطرافو ته راشي او زمونږ د کورنۍ سپی وخوري، او هغه کورنۍ سپی بیا زمونږ د کورنیو د غړو د خوراک سبب شي او یا د دې وایرس د انتقال سبب شي. نو ښه خبره دا ده په اویلو کې باید هر هغه څوک چې په کورنۍ کې اهلي حیوانات ورته ووایو یا حیوانات ساتي لکه سپی او پیشو، نو دا باید د شپې د خوانه پرېنښودل شي او واکسین شي. متواترا د حیواناتو ډاکټر صاحبان سره په تماس کې وي، کال کې یو دفعه یا دوه دفعې هغه واکسینونه ورته وکړي، او په دویم دی کې دا ده چې بیرون ته په آزاد شکل پرېنښودل شي تر څو نور حیوانات سره یا وحشي حیوانات سره په تماس رانه شي. نو دغه به د مخنیوي لاره وي. او په خاریان اخار کوڅو کې چې څومره موږ ډېر سپی لرو، دا د شاروالۍ او زموږ د صحت عامه وظیفه ده چې دا سپی باید ټول شي، واکسین شي، په نښه شي تر څو پورې دا د دې سبب نه شي چې دا وایرس انسانانو ته انتقال کړي.
بله ډاکټر صاحب، رازو اوریدونکو ته یو اوریدونکي پر فیسبوک خپل پوښتنه مطرح کړې ده. مهدی پونم باندې وای، زموږ کور کې یو سپای لیونی شو، درې ماشومان یې وداړل، ناروغانو ته یې درملنه شروع شوې او سپای مو هم وای لمنځه یوړ. خو پوښتنه دلته ده چې زموږ د کورنۍ یو تن هلک ته چې همیشه به یې د همدې سپی روزنه او پالنه په غاړه درلوده، سپی هیڅ هم نه ویل چې علت به یې څه وو. دوی ویل چې سپی لیونی شو، درې کسان وداړل، خو یو کس ته چې د سپی پالنه یې کوله، روزنه یې کوله، هغه ته غږ ونه کړ. معنا دا چې که سپی لیونی کېږي هم خپل هغه اصلي څښتن به پیژني که څنګه؟
دا شونی نه ده. که چېرته یو سپی لیونی شي هغه بیا هېڅ امکان نه لري چې هغه یو نفر وپېژني. حتی دا درې څلور واړه د فامیل غړي دي، او دا یو نفر چې ډېره پالنه کړې ده دا به په دې خاطر پرېښی وي چې ممکن دې خدمت کړی دی. دا په دې خاطر چې د هغې مرکزي عصبي سیستم چې سره کوم تخریب شي هغه حس چې کوم شناسایي حس دی هغه د لاسه ورکوي، چې په همدې خاطر باندې دا داړل شروع کوي او خوراک شروع کوي. نو دا شونی نه ده. او امکان هم نه لري خو ممکن داسې وي چې هغه وخت کې به د دې هغه اراض والیم چې کوم شدت پیدا کوي په بعضې وختونو کې شدت پیدا کوي بیا په ځان نه پوهېږي خلاص شي نو کېدای شي په هغه وخت کې داسې نه وي او د دې تداوي داسې ده چې په کوشش باید وشي په لومړنیو دوه اویا ساعتونو کې یو نوه ایمونوګلوبولین مونږ لرو تقریبا دوه نوه لرو درې نوه چې دا مونږ په لومړنیو دوه اویا ساعتونو کې هغه هغه څوک چې لیونی سپی وخوري باید دا وکړي چې ډېر مفید دي او دا د دې وایرس په کابو کادو کې او کنټرول کې رول لري او په څنګ کې باید واکسین وشي نو لیونی سپی خوراک چې دی چې کله هم دا لیوانی کېږي اوس سل فیصد هم داسې نه شو ویلی چې هر حیوان چې یو څوک وخوري خصوصا سپی بعضې سپي داسې دي چې ممکن یو څوک نابلده واوسي یا یو وخت کې وږی وي یا په قهر شي هغه هم حیوان دی یعنی بعضې حالات نه شي تحمل کولی ممکن بعض نور حالتونه وي چې هغه په انسان باندې حملهور شي د هغې تشخیص کېدل چې دی دا داسې اسانه مسله نه ده
هو بل اورېدونکي خاکسار شینواري لیکلي سلام یې کړی دی تاسو ته ډاکټر صاحب یې ویلي چې وایي دا مریضي د لیونی سپی په کوم موسم کې ډېره وي په اوړي کې او که په ژمي کې او بل وایي که یو کس وداړي نو هغه عاجله مرسته ورسره څه کېدلی شي
د دې موسم پورې زیات تړاو نه لري دا یو وایرس دی او عموما دا وایرس که هر موسم کې د سپی ته یا حیوان ته رسیږي هغه په مرض اخته کولی شي او هغه اراض علیم ورکوي خو عموما دغه حالتونه یا په ژمي کې یا په اوړي کې ډېر زیات ځکه وي چې دا حیوانات که څوک بیرون ته پرېږدي سپی وي او که پیشو وي بیرون ته پرېږدي حتمن د نورو حیواناتو سره په تماس کې راځي او که په اوړي کې وي هم په آزاد ماحول کې د حیوانات سره یا دغه پرندګانو سره په تماس کې راځي او دغه وایرس باندې مبتلا کېږي او په کله چې یو څوک یو سپی خوري که هغه لیونی وي او که نه وي ښه خبر را ده چې دا صاحب باید په ګرمو اوبو صابون باندې پریمینځل شي او تر یو وخت پورې که چېرته ډېره شدیده خونریزي رګ او شریان نه اوسي باید ونه ګنډل شي او په څنګه دې کې باید واکسین او ایمونوګلوبولین باید وشي ورته
ډېره مننه ډاکټر صاحب سلامت اوسئ کور مو ودان راځو یو اورېدونکي تماس نیولې د سټوډیو ته د نظر به واورو پوښتنه به واورو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اورئ
السلام علیکم
علیکم السلام اڅکزای صاحب ستړي مشي مهرباني
الله جل وعلا جيم صاحب صاحب بخير جير خير تاو ډاکټر صاحب ټول ډېر ډېر سلامونه کوي چې خوښ بشاره کوي خو جير بیاس
او ډېر مننه چې زه سه موږ نن په دې خبرې کې و چې لیونی سپی وایرس څومره خطرناک دی خلک په اړه څومره په هوای لري تاسو هم خبرونه ته زنګ وهلې مهرباني وکړئ چې وایې رات
مننه خوشاله اوسې ولا خبر موضوع خو ډېر به خښه شته موضوع ما بول ور دغه خبرونه په بي بي سي کې دغه نظر ورکړي چې مثلا ادب د کوڅه ډېر بسپي زیات سي وي خو متاسفه نه سم دغه خپل ازادي رادیو ته خلاص وسې نه لرو چې موږ سره کوم اوس واو نو دا کوڅه ډېر بسپي خو دا رقم دي کده تبه چې لو جین سمول دي په کابل کې مراد سره مخ کیږي کنه دا سه په کنداک شي بزو شه ځا بیا ورو دي سه
غاګ مرزي مې ربانی وو
او چې په کنداک کې ولا مزه د غزمر یو مسایا او شاخه یو مسایا و داړي مبارک کړه هغه درکه به چې هغه نو صفه دي چې ډاکټر ته وایي ډاکټر صاحب ما ستنی ولګولې هغه به سجویر شپه بعد بیا عمل شول کني غټ سړی ول درې شي کم جوړ مخسن چې ما ته راکلي به راو دړي سجویر شپه بعد بیا عمل شول تا کم دوه نه نور ما ویل ما صاحب مکتب کې په سنټر کې راځه په کورس کې هغه یې مو دړل مګر هغه به بیا عمل شول یو نس په خدای دې چې د توان چې بیا عمل ته مولا یا سره پښتنه وکړه او دغه د مشت لا ول او داس پنځو داس پنځو سره ول نه و چې دا سپې سړی و دړي ول دا یو خو خاصه صفه به شاري په دغه باندې کم نتیجه نور کوي چې په رقم ځ باندې دړلې اغه زه ته بای سړی ورسی اغه زه کلک په صابون باندې ومنځي یا په شامپو باندې اغه زه ومږي مثلا په یو ساتلو بوسر بیا دا مراد سړی سړي کیږي نو ډاکټر صاحب زه دا پښتنه لرم چې آیا وځ دغه بشکاری ګولی او دوا کوي پټ کوي کنه که دغه سپینجر د سپینسر خبره تعقیب کوي دغه خبره ونه
شو
مثلا دا خو نو دا که د رادیو نه راته ولم کاری به د رادیو خلک کار نه کیږي مګر ته شي ډاکټر صاحب څه
و سلامات اوسئ کور مو ودانه څنګه سیب ډیره مننه خیر وسه بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکي ازادي رادیو دا روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
السلام علیکم محترم اسد الله لودین صاحب
زرمل وال صاحب سړی مشه مهرباني وکي تاسو د خبرونه په اړه څه
خیر سلامونه ونی کی دی تاسو محترم ډاکټر صاحب څنګه ګلاندی کومال چې دا خبرونه خو نن به د مرغ زه راغلم نه وخت لیک خو دې لیونی څه باره کې ده او که چیرې دا پښتنه ډاکټر صاحب نه یې سوي زه کوم دي نو اوس مثلا که څوک کور کې او سپی ساتلی چې هغه شروخ سپی او یو لساره نه کوم لیونی سپی راسي وي داړي نو دغه ځای دغه سپی څه کول پکار دي هغه خو هم کېدی شي هغه اثر د لیونتوب کې وشي نو دغه یوه پښتنه مې وکړه چېرته ډاکټر صاحب معلومات پرې راکړي
و سلامت و سیکور مودان دیر مندن از درمالوال سیب نظر و پختنی مواری دل شوا دکتر سیب رازی چی دقا دو پختنی زواب که اول بدا تکزی سیب پختنی تراس وی که چیر تا سپای چوک داری همه قد دارو درمال لار تاقیب شی او کنا زینی توتکی ویلی چی همه غذای و منزل سی پاک سی محافظت و سی و ترل سی و ساتل سی دا تکزی سیب پختنی تا تاسود سی زواب برکوی
سبزی صاحب پختنه صحیح ده چې مثلا زمونږ خلکو په اطرافو کې دا منزل او د زخم خلاص پرېښول او یا داسې نور کارونه خو مونږ هم دا توصیه کوو چې په ګرمو اوبو او پاک صابون باندې دا زخم پرېمینځل شي او زخم خلاص پرېښودل شي. ولې واکسین او ایمینو ګلوبولین هغه څه دي چې د دې نفر ژوند ژغورلی شي، یعنې تر ډېره کومک کولی شي په دې چې نوره تداوي نشته دی چې بیا مونږ په کله چې اراز ولایم یو څوک ورکوي او بیا مونږ هغه شفخانه کې بستر کو په دې خاطر باندې چې دا به ښه شي بیا هېڅ امکان نه لري. نو هغه ما مخکې ویلی چې په 0% کې 1% چانس شته دی چې 1% ډېر کم چانس دی چې هغه به هم که واکسین وکړي او ایمینوګلوبولین کړی وي او لږه مقاومت وکړي او دغه وایرس له منځه د دې په بدن کې د دې په واسطه له منځه لاړ شي که نه امکان هېڅ نه لري. نو ښه خبره دا ده چې صابون باندې زخم پرېمینځل شي او په ګرمو اوبو باندې او واکسین او ایمینوګلوبولین وشي دا بهترینه لاره ده او یوازنۍ لاره همدا ده.
زرملوال صاحب ویلی وایي که چېرته کوم لیونی سپی راځي د کور روغ او صحیح سپی داړي د کور له سپي سره وایي څه وکړو؟
دلته یو خبرې ته متوجه کېدل پکار دی چې لیونی سپی ما مخکې وویلې چې په اسانۍ باندې تشخیص نشي کېدلی چې هر سپی د لیونی واوسي او هغه دې د ستاسې یعنې د کور کورنۍ سپی وخوري. که چېرته سپی داسې وي چې هغه اولنی سپی چې دا سپی داړلی دی داسې کېدلی شي بعضې وخت یو سپی قرنطین شي یا ونیول شي او هغه په خپله مړ شي د دې یو دوه ورځې درې ورځې وروسته او یا معاینات ورته وشي او د هغې په واسطه تشخیص شي دا وایرس په کې و. نو بیا کورنۍ سپی ځان ساتل پکار دی او دا سپی چې دی یعنی لاره دا نه ده چې دا دغه شي خو وتړل شي او د انسانانو د دغې نه باید لرې واوسي تر یو وخته پورې. که چېرته واقعا هم داسې وي چې دا لیونی سپی راغلی وي او کورنۍ سپی خوړلی وي نو دا سپی خپل اراز ولایم ورکوي، موازنه د لاسه ورکوي، د ژبې راویستل دي او د خولې نه ځک تلل دي او په عموما درې له اوو ورځو کې هم دا سپی هم له منځه ځي، یعنې خپله مړ کېږي که چېرته واقعا هم د لیونی سپی خوړلی وي. نور هر کورنۍ سپی ته باید واکسین وشي او د نورو سپونه په محفوظ کې وساتل شي، یعنی په د وحشي حیواناتو نه چې بیرون کې ګرځي دا غینه باید محفوظ وساتل شي.
کور مودان ډاکټر صاحب نظیف الله شینواری تاسو نه ډیره مننه چې د خبرونې په دې برخه کې مو زموږ ملتیا وکړه. تاسو سره مخه ښه و ځکه تاسو په دری خبرونه کې هم موږ سره برخه اخلي. کور مودان اوس هم د خبرونې بل میلمه د همدې انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر طارق اکبری سټډیو ته وصل دی. اکبری صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. موږ لږ په دې وغږېدو چې دغه ویروس د لیونی سپی څه ډول ویروس دی، څه ډول ناروغي زیږوي. راځئ لږ په دې خبرې وکړو چې دغه واکسین په افغانستان کې څومره عام دی او آیا د افغانستان په روغتیایي مراکزو کې خلک د لیونی سپی د ویروس د مخنیوي واکسین ته هم ارزښت ورکوي یا د واکسین کوي او کنه؟
سلامونه ولیکې هیله تاسو ته او محترم اوریدونکو ته ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړو. واکسین اوس افغانستان کې بس ټول کلینیکونو کې اویلیبل نه دي، ټول کلینیکونو کې نشته، خاص خاص ځایونو کې دي او واقعیت هم زخته ډیر ده او واقعیت هم دغه شپه ورځې کې زخته زیات شوي دي. خدا واکسین یا چیرته نشته ټول کلینیکونو کې.
ښه ډاکټر صاحب، دلته ځینو اوریدونکو پوښتنې کړې دي زموږ په فیسبوک پاڼه باندې. ښه ده چې دا پوښتنې هم سره ځواب وو مخته به ځو، بیا ممکن ځینې اوریدونکي په ټلیفون کې هم زنګ ووهي. د ګولریس په نوم باندې یو اوریدونکي پوښتنه کړې وایي د لیونی سپی واکسین څه وخت وشي چې موثریت یې ډېر وي، وروسته له داړلو دغه واکسین ناروغ ته ورکول شي ښه ده او که نه ښه ده چې احتیاطي مخکې له داړلو کې یو څوک مثلا په داسې یو سیمه کې ژوند کوي چې خطر یې دی وي چې لیونی سپی وخوري وای دا به ورته کوي چې مخکې له دې نه چې وداړل شي واکسین وکړي او کنه منتظر شي چې که چېرته احیانا دغه پیښې سره مخ کېږي بیا واکسین وکړي؟
خب د دغه واکسین چې دا تقریبا د څلور دوز لري او هر یو دوز تقریبا یو دوز نوروز ته باید دویم دوز باید په څوارلسمه ورځ کې باید تطبیق شي. دا تقریبا دا چې دا شخصي په شخصي مالي لګښت کې باید خپله دا واکسین ولګي. دا فری نه ده، یعنی مفت رایګا نه ده چې ټول کلینیکونه کې شي وي دولتي کلینیکونه کې. خو دا خلک چې مثلا پس له دې چې مثلا یو مریض مصرف کیږي په دغه وایرس نو پس لغه که دا مریض سر تر در سر نظر کیگی دا واکسین وقت دیر خدا ورده.
ډیر مننه ډاکټر صاحب سلامت اوسې کورمو ودان راځي لګ په دې خبري وکړه ډاکټر صاحب اوریدونکو ته ممکن جالب وي چې د لیونی سپي نخې نښانې څه دي سره دې چې مخکې لګ خبرونه کې په تام شولو خو خده چې لګ واځي خبري وکړه چې کوم سپي ته موږ لیوانه سپي ویلې سو
اراده لایم په ځان کې یو د سپي خلاف دا همیشه خلاص وي او لارې توي او سپي چې هر څوک چې ګوري هر انسان پته د خلا چی هر نفر چې ګوري هغه باندې خلا چی وی او لارې تویږي خلنه او ډېر مخشن درته ګوري دا اراز علم لیونی سپیدا.
په همدې سره د ازادي رادیو د دې اونۍ روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام هم پای ته رسو. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم. راتلونکي خبرونه پر راتلونکي سات کې په دری ژبه په همدې موضوع ده کولای سي چې را سره ووري.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تروسه پوری دند پسی گرزی خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دی. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 0040 22 12 شپږ 40 01 01.